احمد شیبریم سلامونه. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي میلما پروګرام لرو. د ورکو شوی عزیزانو خبرونه هم لرو. په خبری برخه کې ترکیه ته د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال په مشي سفر څارو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. سرچینې وایي د طالبانو وسلوال په ننګرهار کې د کلید راډیو دفتر ته ننوتلي او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیرزی او خبریال جان آغا سالی یې نیولی دي. دغو با خبره سرچینو د امنیتي ملزاتو له کبله د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بلخوا بلې سرچینې ویلي چې په پکتیا کې پرون ماسپښین د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. تر دې مخکې تیر ریاکشن به په غزنی کې د باختر دولتي اژانسیو خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وی عبدالی په داسې تور چې د هغه خبریالي پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه تحقیقات روان دي. په بل خبر کې د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وی طالبان د نن او ځوانانو راډیوګانو خبرونو ته بیرته اجازه ورکړه. د غدوی راډیوګانې د همیشه بهار راډیو تلویزیون په انګړ کې وي، خو طالبانو خپل د همیشه بهار راډیو تلویزیون خبرونو ته چې د سمري پر لسمه یې بندې کړې اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وی د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې را روانو دریو یو ورسنیو یا 500 سیالیو ته د چمتووالي لپاره نن جمعه تمرینات پیلوي. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات په دې باب ازادي راډیو ته وویل.
نن د جمعې ورځ به دوی خپل تمرینات پیل کړي. د لوبو تر ورځو پورې به دوی خپل تمرینات ترسره کړي او بیا به د اګست میاشتې یعنی د همدې میاشتې په 2 او 4 نیټه باندې د پاکستان پر وړاندې درې یو ورځنۍ سیالي ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبه پر سریلانکا ته روانه شوه او دغه مسابقه هلته د افغانستان په کوربه توپ کیشي. د افغانستان په تیره مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلو ورځو سیالیو لړۍ ګټلې وه. ټاکل شوې ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د لویو وچو سیالیو د نیمه پای لوبې په پړاو کې د کوربه تایلند په وړاندې مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 پیل شي. تر دې مخکې افغانستان په دغو سیالیو کې خپل لوبه د چک جمهوریت په وړاندې 4-4 او د موزمبیق په وړاندې 2-2 مساوي کړې وه. تایلند په اسیا کې د فوتسال جام سیالیو په درجه بندی کې 4 او افغانستان 12 مقام لري. په ایران کې 15 امریکایي وګړي چې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي په تهران کې له ایون زندان نه یو نامعلوم هوټل ته انتقال شوی دي. په همدې حال کې راپورونه ورکړل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د بندیانو د تبادلې پر سر موافقه کړې ده. دغه امریکایي وګړي پرون پنځشنبه د تهران او واشنگتن ترمنځ د 2 میاشتو پر مهال د تړلو دروازو تر شا له مذاکراتو وروسته لیشتول شوی دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترکیه ته د سفر پر مهال د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. طالبان وای په دې کتنه کې په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو او نورو مسایلو په باب خبري شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د دې کتنې خبر ورکړي، خو ویلي نه دي چې پر کومو مسایلو بحث شوی. په همدې حال کې په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وای په وروستیو کې د ترکیه د امنیتي ځواکونو لخوا ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وای د ترکیه له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړي سي. دا شکایتونه په ځنګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو کوي چې د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو ته درسي دوه پنیت ترکیه ته داخليږي. په ترکیه کې افغان کډوال چې نه غواړي نیمه واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل.
دلته کډوال په ډیره ویره کې ژوند کوي، ازادانه تګ راتګ نسی کولای. پولیس په میټرو، بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پښتني ګرویژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي. د ترکیه سرحدونو کې هم دوی ډیر ځواکونه ځای پر ځای سوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسی راتلای. دوی دومره ډبوي چې لاسونه او پښې ماتوي بیا ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناه غوښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي، په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري، ولا که دومره ظلم څوک کوي لګدد چې افغانانو سره کوي. مخکې مې نه باور کوله، اوس مې په خپلو سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینې ورنه جوړ کړی دی، دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته، چا بل وطن خوښ دی.
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو دا وضاحت نه دی ورکړی چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایي دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سه‌شنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرنجونو او ښځو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ورکوسو وازیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. قدرمن اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مشتل د هڅه کړې ده چې تاسو د ورکوسو خپلوان او دوستانو په پیدا کولو کې د خپل امکاناتو په چوکاټ کې تاسو سره مرسته او همکاري وکړو، او تاسو ټول هغه پیغامونه چې تاسو یې مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لالارې رالیږي تاسو ته خبرو کړو، تر څو تاسو ورکسوي عزیزان که خدای کول هر څه ژر پیدا سي. خو په دې برخه کې موږ تاسو همکاري ته هم اړتیا لرو، هغه دا چې تاسو خپل پیغامونه مشته په بشپړه توګه راولېږي. لکه څرنګه چې مې په خوا هم د یادونه کړې ده چې په خپل پیغام کې لومړی خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره، او بل د ورکسیوی کس عمر یا سن، کوم نشانه، او بل دا چې څومره وخت کیږي چې ورکسوی دی یاد کړی. نو که دغه معلومات تاسو په خپلو پیغامونو کې په بشپړه توګه موږ ته راونه لیږي، بیا نو ستاسو پیغام نیمګړی دی او شاید هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې یو څه ستونزې رامنځته شي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه په بشپړه توګه ثبت او موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه د یو پیدا شوي کس په هکله په یو پیغام سره پیلوو.
سلامونه نیکی هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. تاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي، او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-21-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفا دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامې د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمد دوست وي یا یې پیژنې، نو زما سره دی پر هغه نمبر چې ورته ومې وایې را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمد په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
د ګران اوریدونکو محمد اسلم همت څخه مننه چې دغه کس په اکله معلومات را لېږلې دي. نو په دې اله چې دغه پیدا شوی کس خپلوان د دې سره اړیکه ونیسي او د خپل روکسي عزیز سره یو ځای شي. را به سو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل روکسو عزیزانو په لټنه کوي.
سلامونه روشن صاحب، تاسو چې چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساریم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران د درې میاشتې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپراتالیا پوره څلوېښت، شپږاویا، پنځاویا، وروستیو کې درې نمبر. یو ځل بیا درته وایم، سپراتالیا څلوېښت، شپږاویا، پنځاویا، وروستیو کې درې. او وروستیو کې ریبا نمبر درته وایم، صفر شپږاویا، شپږ سوه لس، اوویشت، اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږاویا، شپږ سوه لس، اوویشت، اته نوي. او د یادونې وړ د وروستیو کې واټساپ شمېره وایمه، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا، پوره څلوېښت، شپږاویا، پنځاویا، وروستیو کې درې. په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.
سلامونه دا زدې راډیو مینوالو ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیما. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري. که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ زموږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت، یعنې صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. ایم ټی این نمبر ورته وایم، صفر اووه سوه اتاویا، نهه سوه درې، نهه سوه څلور، یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. وروستیو کې ورته روشن نمبر وایم، صفر اووه سوه شپږ نوي، شپږ شپېته، څلور اتیا، پنځه اتیا، صفر نهه درې دپې، شپږ اته، څلور اته پنځه، صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت، نهه سوه یو څلوېښت. افغان نمبر صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت، نهه سوه یو څلوېښت. روشن رور، په دې هیله چې پیغام راته طرفه یې نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه، تل دې وي ازادۍ او ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه. ښه وختونه، د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده، نبی یوسف، محمد یوسف نومیږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حالي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور مولا خیر، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي. نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اوریدونکو ته لولم. صفر صفر دونوي درې یو نه، صفر درې څلور اووه نه، شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم، درې یو نه، صفر درې څلور اووه نه، شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، درقت ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په ایران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي. نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي اووه صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمیره بیا تکراروم، صفر صفر درنوي اووه صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ول سوالی چ ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړی ولات لري د دره کې نست. نور الله نومېږي د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپه ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کال کېږي چې وتلې د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالات مې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره دې ما ته زنګ وي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کاژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلان شانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي. تقریبا اته کال ژوند انسان د سړي څخه نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید هغه 25 کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د سر تکریه از ما یو خریې د اټمیاشت مخ کې وتلې د کور څخه د ایران سفر تللې دي نو نادره کړي نه د ژوند معلومات نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نوې روزي دي د پلار نوې نازنین دي کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورکسیوي کس په حقله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
تقریباً طالبان پاغبل حکومت کی جوش کا نمک سوری نن شاہ زنگ رات چھپنامد اختر محمد مخدوم شاہ زنگ شدا سڑی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 8 0 8 8 3 5 8 3 0 2. شمارا بیا وایم 0 8 8 3 0 2. مننه خیر دې سي د ازادي شروع کاښم وو څنګه مننه کو نو بیا هم کچیر نه دا شاخ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ څخه مستد شماره راخسته تا د زنګ وي څه معلومات شوی دي مهرباني وکړئ په دغه کوم مسله تماس کړئ. السلام علیکم.
سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوستلې اتنا روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا د شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یحک له څه معلومات لري چې شماري اړه ما اریوا شماره درته وایم چې صفر اوس وشپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او صفر و نه صفر نه او پنځه نه او پنځه اریوا شماره بیا ما صفر و شپږ و وشپږ وشپږ یعنی صفر وشپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شماره درته یادوه ما صفر و نه پنځه نه او پنځه له تاسو مننه خدای پامان.
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 0 0 4 1 0 5 3 2. شمیره ځل بیا تکراروم 0 0 0 4 1 0 5 3 2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میش کیږي چورک دی. نوم یې شپیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر یې 28 کال دی. په رنګ غنم رنګ په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي 0 0 9 4 9 5 1. دوهمه شمیره ده 0 0 8 2 2 3. دریمه شمیره ده 0 0 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 0 9 4 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي 0 0 0 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ما ته په دې شمیره اړیکه ونیسي 0 0 4 4 3 6 2 9. بله شمیره ده 0 0 6 8 9. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زړه ټول درنو او کډرمو نړیونکو کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله است. د اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو به مشه یاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکال کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک څه وی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده 0 0 0 1 4 2 8 1 9. همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 9. سلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د
ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورکسوي دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کال عمر لري، دماغي مشکل لري، اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي: 0815131453، 0815131453، بل شمیره 0018 4640 3 0، 0018 4640 3 0، پدغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شاند ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې لاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د نګرهار ولایت د بډی کوټ ول سوالې نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کال عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یې یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی: 0 8 0 0 5 8 9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 0 0 2 0 5 5 9 0. او دا بل شمیره ده، دا هم ځان سره والې خامخه: 0 8 3 9 1 3 3 5. دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم: 0 8 9 9 1 3 3 5. باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان دی. زه هم لري
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ رادیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت خیر ګردوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومي امیر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامه او تور واسکټ پرته نو یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. کار چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. اطلاعات شمیرو وایم: 0 8 9 9 3 2 2. یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 8 9 0 9 3 2. بل اطلاعات شمیره وایم: 0 9 5 3 2 1. یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د موږ سره اونسي واټس اپ شمیره هم وایم: 0 8 9 9 5 2. تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د ترزوی چې د څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. تقریبا د 6 10 10 کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. نو یعنی قدر هغه د سه خړې جامې پر سن دی چې هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه شماره ورته وایي ماری با شماره د واټساپ هم په حال 0 واویا 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 0 3 بلا اتصال شماره ده 0 1 8 0 8 1 9 4 یعنی 0 1 8 1 1 4 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپږ کاله کې زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 4 2 1 2 15 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 1 8 5 9 15 15 4 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگول نه وي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې مان قبول کړي. سلام علیکم.
قدر منو اړیدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږي د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پایته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلما پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې قدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځايي قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل شوی او ښځې ټول پر کور کښېنول شوی. دا به وزیر درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی.
تاسو چې دغه سی وضعیت ګوري د وینجلی په حیث څه احساس کوي؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د زینو په باور په یو پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي هغه چې هر څه کړاو غلي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي ځکه زه یو له هغه کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوق لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي مختلفه ما په هوی پروګرامونه می درلوده غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه می درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول شزه د خپل ټول حقوق څخه برخمنی، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وځي قوانین ورکړي و د ټول څخه برخمنی. زکه تاسو ته به تر معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پروتو سیمو کې ډېری شزه د زینو حقوق څخه چې قوانین ورکړي و دغه څخه برخمن نه وی، او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودي، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شوزو د حقوقو لپاره، د شوزو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوريژم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېژم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې شوزي هم د زموږ د ائتلافو غړي دغه سر چې په تماس کې هم دغه د وضعیت څخه خبرېژم، تا باندې زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګ ذهني وضعیت زموږ ورستربلې تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلې او کار کړی، او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي، تابن دغه به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خرابې. تاسو ته به تر معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان شزي خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډیپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ، او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغه روان دی. که دا وضعیت دغه دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغییرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د ننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم ارګان ستاسو چې تاسو دغه ژغ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبري او تری درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهمه نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هیواد د نن په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي، هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادو چې د نن په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نشي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده، چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې نه پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اتری او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه کړی، یا کوم بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپله د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلکو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته به تر معلومی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چاله تاسو ته به تر معلومی چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې لوطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دې زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي د ټول شین برتل صفر شروع کوي ربز د کوي او خپل اسنادونه دوی تر سوچ ترجمه کوي ایوالويشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس وایي تابن دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د یوازنی حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خوراوته نه سي ټول لپاره هغه زميني شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي د لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې دنه په افغانستان کې روان دي یو خوانه دي یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د شوز لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټول خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس نو امید سیوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمني کې په یو غونډ کې برخه اخیستې و نه په غونډ کې مو د شوزو او جنو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړه چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د شوزو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوژنو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زبدا ډیر شګانم کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سی په د رادیو او ټلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ځخت تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت د غوړزې ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دا پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سی پر سټیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوز په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دا په حق له ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پریښی دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وغږیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای په خوا هم ما مخکې هم اشاره کړیو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بلا بلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د شو ځنجونو سره په تماس کې یاست دا غوې د پاره لومړی توپ څه دی د دوه کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلا لومړی ته هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړی توپ دی ځکه افغان جنو 100 میلیون جنو دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کال یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته به تر معلوماتي چې افغان انجنیر په هغه لباس کې مکاتب ته تلچیو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان انجنیر د پخواسخه هم د افغان انجنیر مکاتب د لکونو د مکاتب څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو دبه د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانی وي او دغه ترڅنګ نصاب هم اسلام هم دارنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه ترڅنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص وي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتون څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هست. اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیلونه کې، ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا شل کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لري پروتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمن را ته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي ز پدې هیلایم د لیتر اوسه پرې ما د دې فکر نه د کړې چې ز دلته خپل ژوند جوړ کم یا کور او داشي او هغه شي تر اوسه پرې زما بیکونه هم داسې تړلې دي او زه پدې هیلایم چې ورځ برته خپل وطن ته وګرځم
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مو د تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینې کورنیو کې شزه مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي اوس هغه نارینه وته چې د شوزو په وړاندې تاریخوالي کوي څومره زمينه مساعده سوي ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه شزه خو اوس د ژغ اوریدو د پر کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې د کومه په هوی پروګرام مونه چې ود په افغانستان کې د شوز د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري راډیوګان هم ډېرې چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاریخوالې ماده مخام ویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیریږي ډیرې سیمې به وي چې مشکلو د جمهوریت په دور کې هم په هوی پروګرامونو مدلو ده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړو کې تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهیده او دغه اما په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چلری پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به اما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لاره به وي د رادیوګان لاره به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لاره به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالی رسامیانی چې به وي پټو ایگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم اما په هوی وو د شزل او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابن اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې شزه د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د شزه پر موضوعات باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزه لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارز دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د فرصتو ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو وی حتمان دا وضعیت چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لار پیدا کی ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه دا غوی لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زموږ ملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه تاسو ته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره